نظر شماست.
ازادي رادیو لومړی او سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د نن خبرونو ته. د افغان جنو خځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو او خځو ضرورتیا ستایلې ده. هغه تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې په نړۍ کې د خځو د بشري حقوقو د مدافعانو په ډله کې تر افغان خځو او جنو نورې الهام بخونکې نمونې نشته. د نوموړي په خبره افغانان د تعلیم، کار او خپل کورنیو ته د ازادۍ لپاره مبارزه کوي. د میرمن اميري په وینا افغانان رښتینی اتلان دي چې له ګواښونو، تاوتریخوالي او زندانی کېدو سره سره د مبارزې لپاره درېدلې دي. پرون د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعانو نړیواله ورځ او د ملګرو ملتونو د ښځو برخې په یو اعلامیه کې د افغان او ایراني میرمنو زړورتیا ستایلې ده. د طالبانو سرپرست حکومت لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي، او ښځې هم په اکثرو ادارو کې له کارونو منې شوي، او په ایران کې هم په وروستیو اعتراضونو کې تر ډیره ښځې مهمه ونډه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای د روان میلادي کال له پایلې له 115,000 کورنیو سره چې تخمینا 1,300,000 کسان کېږي د بشري مرستو د رسولو لپاره کتلی دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل د دې کسانو سره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هم کتلی او د دوی وضعیت یې ارزولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې ماموریت له راستنیدونکو بې ځایه شویو او نورو هغو ټولو نو سره مرسته ده چې دغه سې کسانو کورمتوب کوي. غنوې درو خبر ورکړی چې ممکن را روان جمعي سخت وي ځکه د بیوزلۍ اندازه هم زیاته ده او هوا د جمعي تر راتګ مخکې لا سړه شوي. ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونه نن په خپلو کې درېم یو ورځنۍ یا 50 اوور مسابقه وکړي. نننې لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین 1:30 د سریلانکا په کوربتوب تر سره کیږي. افغانستان خپل لومړی لوبه 13 جمعه د شپې تو منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه یې 13 یکشنبه د باران له کابل بشپړه نشوه. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې په دوهمه لوبه کې افغان لوبډلې ته 15 امتیازونه ورکړل او له دې سره د لوبډله وتوانېدل چې په هند کې د روان میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. متحده ایالاتونو اوکراین ته د برېښنا د تجهیزاتو د رانیولو لپاره د 350 میلیون ډالر مرسته اعلان کړي. د دې اقدام هدف له کیف سره مرسته د څو وکړي شي د روسیې د هغو حمله مقابله وکړي چې د اوکراین د انرژي پر سکتور یې کوي. په دې روسیو کې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو د روسیې حمله د دې سبب شوې چې میلیونونه کسان له برېښنا او د کورونو له تودولو بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا تجهیزات به په بیړني ډول اوکراین ته ولېږدول شي چې اوکراینیان د ژمی پر مهال کار ترې واخلي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پرون په بخارست کې جرګه شول او غونډه نن هم دوام کوي. دا وزیران له اوکراین سره د پوځي مرستو د زیاتولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی ورسته له هغه په دزو وژه چې لمړی هغه خپل موټر پر یوې اسرائیلي خځې وروست او سخته یې ټپي کړه. پیښه پرون په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې شوې او دا څلورم فلسطینی وګړی و چې پرون د ورځې په جریان کې په څو پیښو کې ووژل شو. تیرونه پر بیت المقدس ښار د توغندیو په برید کې دوه اسرائیلیان ووژل شول. دا د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو وروستی مورد ګڼل کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل خبريږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس قربان د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه داسې مهال خودل کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک شکایت لري چې ناروغ ماشومانو ته په کلیو کې د لازمي درملنې امکانات نشته. له دې مخکې د ملګرو ملتونو نورو اړوندو ادارو هم ویلي و چې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ له اړخه درملنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
معروفه هغه مور ده چې خپل ماشوم په بد حالت کې د روزګان د مرکز ترین کوټ ولایتي روغتون ته راوستلې دي. دغه مور وايي په کلی کې د ماشوم درملنې ته امکانات نه وو. کله چې په کور کې صحیح وضعیت لا خراب شو، دوی الس ول چې په نه امکاناتو یې روغتون ته ولېږدوي. هغه وايي میاش کېږي چې ماشوم په نس ناستي اخته دي.
میاش کېږي چې دغه کوي و عمل تبا یو پرم دغه ته سره واخ سر ته مشخاری ته راوړل شوی دا نه کومه چې دوا یو شی و دغه ورته او شربت تا کنه کې درد چراو دغه غواړو چې دغه ماشومان مو مرزان مو جوړ سينو وسنګ وو کوپورت منورم پراته دي.
دا یوازې د معرفي د ماشوم استونزنه ده. د افغانستان په زیاتره روغتونونو کې د ماشومان څنګه له ناروغانو ډکبي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګر ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ورن ویل چې په افغانستان کې په سلګونه زره ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د یونیسف څنګه د ارتباطاتو مشري سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل
875000 children. په افغانستان کې اتلکو 15000 ماشومان د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د افغانستان څنګه له نړیوالې ټولنې د اجل ملاتړ غوښتنه کوي چې د ماشومانو د سخت خوارځواکۍ مخه ونیسي او د هغو هلکانو او نجونو درملنه وکړي چې له دې رسخه کړيږي.
د ماشمانو د ملاتړ موسې یا سیف د چلډن په ورستوي کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه ماشمان په بد وضعیت کې ژوند کوي چې کافي خواړه نه ورسیږي. د غیداري ویلي هر ورځ په دغه هیواد کې 9 میلیونه او شپږ لکه ماشمان وږي پاتې کیږي چې په لنمحاله کې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستيال رامز ال اکبروپ ویلي وو د افغانستان په اتوشت ولایتونو کې د سختي خوارځواکۍ اندازې ډېر زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوا
لتا سو سره وو او یوبا
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وای شاوخوا دوه کله کیږي چې د دوی امتیازونه او معاشونه نه دی ورکړل شوی. د دې ټولنې غړي چې اکثریت پخوانی پوځي او ملکی مامورین دی وای ځینې حتی د خپل نفقې د برابرولو وس لا نه لري. د دې ټولنې اکثر غړي د پاخه عمر لرونکو کسان دي چې وای اوس د کار کولو توان هم نه لري او هر یو ته کورنۍ ورلغاړي ده. زما همکار صالح محمد صالح د متقاعدینو د ټولنې لمشر افندی سنگر سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې دوی ته ولې تر اوسه د 13 کلونو معاشونه نه دی ورکړل شوی.
متقاعدین هغه شیخ فانی قشر ده چې د ځواني دوره ټوله د دولت کې تیر کړی ده، د خلکو په خدمت کې او د خاورې ساتلو په خاطر باندې ټول عمر ځواني الته وقف کړی ده. ولې کوم وخت چې متقاعد شونو دا بنو عمر به جګیږي، میاد خدمت ډیریږي، نو په دې حالت کې به دولت ځمواري لري چې دې ته باید په کال کې واري معاش ورکړي. نو متاسفانه زمونږ د متقاعدینو معاشونو پاک لا باندې مونږ دغه سچې وزیران دي لټولو سره مونږ د سره ناسته ولاړه کړی ده او موږ خپل مشکلات ټولو چارواکو ته د امارت اسلامي وړاندې کړی دي، پر رسانو پر اډیوګانو کوم خپل اوازونه وچت کړی دي چې جهان هم واوري او د افغانستان چارواکي هم واوري. نو متاسفانه تقریبا دوه کاله کیږي چې موږ تر اوسه پورې ماش نه دی راکړی او فعلاً لپاره اخره مرحله زمونږ چې شورای وزیرانو ته وترخه چې غي جوړه کړی ده هغه د منځوري په خاطر باندې قندهار تعمیر المؤمنین ته لیږلی ده.
کله چې د متقاعدینو ټولنه یا د ټولنې مهم غړي اوسنیو اړوندو ادارو ته ورزي، هلته څه ویل کیږي دوی ته چې د دې ستونزې د دوام علت څه دی؟
چې هر چاته مشرانو ته موږ مراجعه کړې ده، هغوی موږ ته وایي چې دا ستاسې او مسلم حق ده موږ یې درکو، ولې تر اوسه پورې اجرات نه دي شوي. ځکه دا متقاعدین ټول په کرایي کورونو کې زندگی کوي، د کور کرا موږ نه لرو او دا خپل مشکلات چې موږ حل کړي دي دا ټول د کور لوخي او ظرفونه موږ دا قیمت به هر څه چې کور کېم د لودل دا مو ټول خرڅ کړي دي. بلې خوانه فعلاً لپاره تاسو به تر معلومه ده چې ژمی شروع شوی ده، نو دا کابل ښار کې هوا یخه ده، نو موږ تر اوسه ګرموالي لپاره کوم وسایل لرګي یا زغال او د شنور شین موږ نه دی اکمال کړی، ځکه موږ منتظر دي د ماشو چې موږ تماشا کړي دا به اکماليږي.
ځینی متقاعدین مجبور سوي دي چې نور شاقه کارونه وکړي یا هم حتی د بوټونو رنګولو ته کښېنستلې دي. په دې اړه راپورونه شته که نور تاسو وایست چې دوی نورو کومو کارونو ته اړ سوي دي؟
په دې موجود کې متقاعدین د خاص دی عاشو دی بیاتی لپاره زمونږ ډیر متقاعدین مجبور شوی دي. حتی میوه خرڅي کراچۍ کوي، موچی توپ کوي. ډیر د متقاعدینو زنانه دي چې حسنان بیگانه ځان ته جوړ کړي، ځکه یا شو عبادت فامیل فرض ده. نو اوس مجبور ده دا متقاعد خو غیر له دغه معاش ته تقاعد نه بل کوم مدرک دوی نه لري چې د دې خپل عبادت او عاش دوی د کورنۍ وکول شي. او دا متقاعد چې دی د لمسیانو خاوند ده، دا هر کورنۍ پینزل شپاړه سوولس پورې لاسو پورې اتو پورې دا کورونې عذاب لري. نو دا متقاعد مجبور مکلف د چغیته عشاء به تمو کی په خواته تعلیم او تربیته هم دوام ورکي. ولې موږ نه فعلا د متقاعدین اولادونه له تعلیم نه موږ پات شلو او یا شوې به تم موږ نشو کولای. نو دی الله امید ته ناست یو. نو موږ بیا دا محترم چارواکو نه د احترامانه هله کیږي چې د غزمنګ د متقاعدین معاشونه چې دا یو مسلم حق د زمنګ دا باید موږ ترا کړسی. نو اوسمنګه پننن سبا باندې کیږي. نو توکل په خدای چې سکیږي. د دې په باره کې منو الله دا سوال کو. نور خونو ټول دنیا خبره ده، ټول چارواکي هم خبر دي په دې باندې چې دغه متقاعدین مشکلات لري، ستونزې لري، بیماشي ده، کرای کور کې ژوندګي روانه ده. توکل په خدای.
د افغانستان د متقاعدو مامورینو د ټولنې مشر افندي سنگر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورزو قدرمن اوریدونکو نړیوالو مسایلو ته. د عراق نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی د ایران له لوی مذهبي مشر او ولسمشر سره په تهران کې کتلې دي. السودانی د عراق د نوی صدر اعظم په توګه په لومړي سفر پرون سه شنبه تهران ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک په وروستیو اونیو کې د عراق په کورواکي سیمه کردستان کې د ایران د حکومت پر ضد د کردانو پر سنگرونو حمله کړې دي. دا هم په دې اړه نور تفصیل چې عصمت څروانې اوروي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه په تهران کې د عراق له نوی صدر اعظم محمد شیا السودانی سره په خبرو کې د بغداد پر هغه تعهد شک وشو چې د دواړو هیوادونو پر پولې د امن د ټینګښ په برخه کې کړی وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې په وروستیو کې د ایران او عراق اړیکې د ایران له قلمرو دی باندې د کوردانو پر تبیید شویو ډلو د تهران د حملو لکبله ترنګلې شوې دي. تهران د کوردانو د غډلې په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د السودانی د دې وعده په جواب کې چې وی ویل اجازه نه ورکوي د عراق له خاورې د ایران د امن د خرابې لپاره کار واخیستل شي، وویل لبد مرغه د محل دا کار د عراق په ځینو سیمو کې کیږي. د عراق نوی صدر اعظم د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره تر کتنې وروسته د ایران له مشر سره وکتل. محمد شیا السودانی د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه، متقابل امنیت، اقتصادي همکاري او د دوړو هیوادونو پر کلیدي لومړی توپونو بحث وکړ. السودانی په ورستیو کې په عراق کې د سیاسي ډلو ترمنځ د دولت د ایجاد پر سر تر یو کلنی لانجې وروسته د عراق صدر اعظم شو او د تهران ته لومړی رسمي سفر و. په عراق کې د غلانجه د 2021 کال د اکتوبر میاشتې تر پارلماني ټاکنو وروسته پیل شو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق له صدر اعظم السودانی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د ایران او عراق د دولت له نظره د سیمې امنیت، سوله، همکاري او ثبات ډیر اهمیت لري. د عراق صدر اعظم ویلي چې دولت به هیڅ دلی یا لوري ته اجازه ورنکړي چې د عراق له خاورې د ایران د امن د کمزوري او ګډوډۍ لپاره کار واخلي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو لپاره ایرانی چارواکو د عراق په شمال کې د کوردانو تبعید شوی ډلی په ایران کې ناکراریو ته پلمن وهلو تورنی کړی دی. د سپتمبر میاشتې په نیمایي کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې یوې 22 کلنې ښځې مهسا امینی چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول شوې وه د پولیسو تر توقیف لاندې په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول شوه او هلته یې سا ورکړه.
قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا چریان او څنډو